خدای خبر تر سو بوی خدای خبر تر سو بوی او لا 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 سترنا لوگیشما سما ساتا جانا دے مڑ بشم دا غم ناچ جدارا نا جانا دے خدا باران دے مڑ بشم دا غم ناچ جدارا نا جانا دے مڑ بشم دا غم ناچ جدارا نا جانا دے. گرانو محترمو اوریدونکو تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو ناوړی د تخنیکی ستونزو لامل نه شو کولای چې د ازادۍ رادیو خبرونه په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو. په څو شیبو کې به تاسو بیرته ازادۍ رادیو په نورمال او مکمل ډول واورئ.
محترم اوریدونکو تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو ناوړی د تخنیکی ستونزو لامل نه شو کولای چې د ازادۍ رادیو خبرونه په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو. په څو شیبو کې به تاسو برته ازادۍ رادیو په نورمال او مکمل ډول واورئ.
Oh,
ګرانو محترمو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو نه اورئ. د تخنیکی ستونزو لامل نه شو کولای چې د ازادۍ رادیو خبرونه په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو. په څو شیبو کې به تاسو بیرته ازادۍ رادیو په نورمال او مکمل ډول واورئ.
دے سن مکرا پکلو مسافر تے سلام کھڑے او دو سر لی او سڑا کھڑی نا او مسافر پردے سن مکرا پکلو مسافر تے سلام کھڑے او دو سر لی او سڑا کھڑی نا او مسافر مسافر مولا دپلا وطن ترا ولا مینا او مسافر او مسافر مولا دپلا وطن ترا ولا مینا او مسافر او مسافر مولا دپلا وطن ترا ولا مینا او مسافر
گرانو محترمو اوریدونکو تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو نه اورئ. د تخنیکی ستونزو له امله نشو کولای چې د ازادۍ رادیو خبرونې په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو. په څو شیبو کې به تاسو بیرته ازادۍ رادیو په نورمال او مکمل ډول واورئ.
دادا کومي پیاله باندې چې نشه په کې مستي دادا گھومی پیالے بنگ دے چھ نشے پر کی مستی رے دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شاباز پر کی نتی رے دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شاباز پر کی نتی رے شاخ باز زن نغمایم تم سازم ذرا باب تمی شاخ باز زن نغمایم تم سازم زم مقامیم تم سوری ز آهنگ تمی آواز زن نغمای تمی شمع تلمبای دجی شمع ز پتنگ تمی پرواز تلمبای دجی شمع ز پتنگ تمی پرواز ز مجنون تمی جنون یے ز محل تمی ممتاز ز مجنون تمی جنون یے ز محل تمی ممتاز دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی جی دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی جی دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شاباز پر کی نتی رے دادا گھومی نغمے شرنگ دے چھ شاباز پر کی نتی رے تزما د جنون رازے تم سر دلے ون تو بھی تزما د جنون رازے ہم نازم یہ ہم میں نظم تم سوز ہم گدازے ہم نازم یہ ہم میں نظم تم سوز ہم گدازے تقبلا تمی کا بائے تمر جا درا دنیا سے تقبلا تمی کا بائے تمر جا درا دنیا دے زلکوں میں فنا تشتم چھ انجام تمی آغازیں زلکوں میں فنا تشتم چھ انجام تمی آغازیں دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی رے دادا گھومی پیالے بندے چھ نشے پر کی مستی رے دادا گھومی نغمے
شاباز پر کے نظرے
می ابدی حقیقت تمی مجازی تا ازل تمی ابدی حقیقت تمی مجازی هم وجودی هم جلوائی تا مطلق تا بے نیازی هم وجودی هم جلوائی تا مطلق تا بے نیازی جهان ستاد کمال کردی تصویر ستاد جمال زوردی جهان ستاد کمال کردی تصویر ستاد جمال زوردی خلوت ستاد مینی اوردی جلوت ستاد لمبے شوردی خلوت ستاد مینی اوردی جلوت ستاد لمبے شوردی داد کومی پیاله بندی جناشه پتی مستی دیم داد کومی پیاله بندی جناشه پتی مستی دیم داد کومی نغمه شنگ دیم جشاباز پتی نتی دیم داد کومی نغمه شنگ دیم جشاباز پتی نتی دیم
گرانو محترمو اوریدونکو تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو ناوړی د تخنیکی ستونزو لامل نه شو کولای چې د ازادۍ رادیو خبرونه په مکمل ډول تاسو ته خبرې کړو په څو شیبو کې به تاسو برته ازادۍ رادیو په نورمال او مکمل ډول واورئ
ازادي رادیو خبرونه د یو لړ تخنیکی ستونزو لکبل تر دې د مزندیدلې وي د خبرونه په عادي ډول یو ځل بیا پیلېږي قدر منوریدونکو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته راپورونه وایي چې تیر شپه په کابل ښار کې 14 وشوه د رسنیو د راپورونو لمخه د 14 د کابل په میرویس میدان سیمه کې شوه د طالبانو چارواکو د دې خبر تر خپرېدو پورې په دې تړاو څه نه دی ویلي خو رسنیو راپور ورکړی چې په دې 14 کې د طالبانو د ځواکونو یو رینجر موټر د شپې په شاوخوا 9 بجو پنخه شوی او مرجوب لای هم اړولې ده لدې مخکې په کابل او ځینو نورو لویو ښارونو کې هم د طالبانو پر ځواکونو حملې شوې چې د اکثرو پړه د طالبانو وسلوالو مخالفو ډلو له هغې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې او د ملي مقاومت جبهې منلې ده د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی وایي چې له پاکستانه ایستل شوي ډیری افغانانو خپل هر څه له لاسه ورکړي او په تشه ګېډه د افغانستان پولې ته رسېدلي دي WFP پرون په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس پانه خبره کړه ویلي سره لدی چې د پام وړ بودی جن لري خو بیا هم شاوخوا 2.5 لک راستنه شوی افغان کډوالو ته یې د بیړنیو خوراکي موادو مرستې رسولې دي د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو د معلوماتو لمخه د نوومبر ل لومړۍ نیټې څخه څه باندې 400 زره افغانان د تورخم او سپین بولدک لارو افغانستان ته ستنه شوی ګڼډا کسان د سړجمی په درشل کې د سنا او بخې د سرپناه او کاروبار له نشټوالي شکایت کوي د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي چې په دولتي پوهنتونونو کې د ماسترۍ او دکتورا د دورو لګښتونه بل د وروسته د وزارت ورکوي ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان یې اداره کوي پرون پر خپل ایکس پانه لیکلی چې د پریکړه د لوړو زده کړو وزارت د وړاندیز او د طالبانو د ریاست الوزارت د منځوري په اساس شوې ده ورسته لدی چې طالبانو د 2020 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړ د پوهنتونونو سلګونه مسلکي استادان له هیواده ووتل او د نجونو پر مخ پوهنتونونه بند شول چې ورسره د ماسترۍ او د دکتورا په کچا د لوړو زده کړو د کیفیت او دوام په اړه جدي اندېښنې راپورته شوې د برتانیا د کورنیو چارو وزارت رواندا ته د ناقانونه کډوالو د استولو په اړه له هیواد سره یو تړون لاسلیک کړی. مخکې د برتانیا ستره محکمه رواندا ته د پناه غوښتونکو لیګل ناقانونه بللی وو، خو د برتانیا د کورنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی پرون رواندا ته د سفر پر مهال وویل چې رواندا کډوالو ته ځانګړې پاملرنه کوي او برتانیا ګډ کار ورسره کوي چې څنګه د ناقانونو کډوالو نړیواله ستونزه اوریدلی شي. تمه ده چې د دې تړون په اساس به هغه ناقانونه کډوال او پناه غوښتونکي چې له بیلابیلو لارو برتانیا ته رسیدلي رواندا ته واستول شي او له هغه ځایه به یې قضیې څیړل کیږي. رواندا په ځواب کې 180 میلیون ډالر ترلاسه کوي څو د پناه غوښتونکو لپاره امکانات برابر کړي. برتانیا ته د افغانانو په ګډون د نړۍ له وروسته پاتې هیوادونو څخه پناه غوښتونکي د ښه ژوند په لټه ورځي او رواندا ته د دې ناقانونه پناه غوښتونکو د استولو پریکړې په خو هم ګڼ پناه غوښتونکي اندېښمن کړي دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن متحده عربي اماراتو ته متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان ته ځي څو د اوپک ټولنې لخوا د تیلو د تولید د کمولو په اړه خبرې وکړي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف د دې خبر د اعلان پر مهال وویل د اوپک د غړو او متحدانو لخوا د تیلو د تولید د کمښت عملی کول به چې تیره اونۍ اعلان شو وخت ونیسي. روسیا چې د تیلو لوی تولیدونکی هیواد او د اوپک له مهمو غړو څخه ده د تیلو د تولید د حد په ټاکلو کې له ایران، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو سره چې درې وړه د اوپک غړي دي همکاري کوي. اوپک او متحدانو یې تیره اونۍ د تیلو په تولید کې نوی کمښت اعلان کړ. د پوتین او عرب مشرانو د خبرو په اجنډا کې پر تیلو د اسرائیل د اسرائیل او حماس شخړه هم شامل ده. زموږ غږله آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، ورزو د راپورونو لاندې برخې ته د خبرونې په دوام کې را سره وسې. د خځو لپاره د آزادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي، خو اوس ورزو لاندې خبري برخې ته. په افغانستان کې د اروپای ټولنې پلاوی یو ځل بیا له افغانستان سره د اروپای ټولنې پر ملاتړ ټینګار کړی. د دغه پلاوی مشر چې په دې وروستیو کې تورخم ته تللی وای، لاغو کسانو سره خبرې دردونکې دي چې هر څه له لاسه ورکړي دي او استل شوی دی. پاکستان د نوومبر په لومړۍ نیټه د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړه. ویل کیږي چې تر اوسه له پاکستانه څه باندې 400,000 افغان کډوال را ایستل شوی دی. صفی الله ستانکزای د موضوع نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پلاوی شارج دافیرا رافایلا یودیس چې د یو پلاوی په مشرۍ تورخم ته تللی او له پاکستانه د شړل شو افغان کډوالو له کم څخه لیدلی، ټینګار کړی چې اروپایي ټولنه د دغو افغان راستنیدونکو د ملاتړ لپاره چمتو ده. هغې په ایکس شبکه باندې په تورخم کې د راستنیدونکو له کم په د خپلې لیدنې ویډیو خپره کړي او په یو پیغام کې زیاته کړي
دا د هر چا اوس موږ لپاره یو سخت ورځ ده. دا دردناکه ده چې له ډیرو خلکو سره خبرې کوو چې هر څه یې پریښي او ویستل شوي دي. زه غواړم نن د افغانستان له خلکو سره زموږ د پیوستون او ملاتړ په اړه ډاډ ورکړم.
اغلی یو د ملګرو ملتونو ټولو شریکانو، بنسټونو او سازمانونو څخه مننه کړي چې له پاکستان څخه د ایستل شو افغان کډوالو سره مرسته کوي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت لخوا د جوړ شو کمپنیو مسؤل نور محمد حنیف ویلي په افغانستان کې د اروپایي ټولنې پلاوی له دغه کمپ څخه د لیدنې پر مهال ژمنه وکړه چې له پاکستانه د شړل شو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره به جدي اقدام وکړي. پاکستان د نومبر له لومړۍ د بی اسناد کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ. ویلي دي چې شاوخوا 1,900,000 افغان کډوال به باسي. له پاکستانه د افغانانو د ایستلو چټک بهیر د بشري حقوقو سازمانونه اندېښمن کړي، ځکه له یوې خوا په افغانستان کې هوا سړه شوې او له بلې خوا ګڼ شمېر کډوالي کورنۍ نه پوهېږي چې څنګه او له کوم ځای خپل ژوند بیا پیل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ ویاند کارولین ګلوک د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل ډیری دغه افغانان د لومړي ځل لپاره افغانستان ته راغلي، ځکه چې دوی او ماشومان یې په پاکستان کې زیږېدلي. د هغو افغانانو د شړلو په اړه هم اندېښنې زیاتې شوې چې د 2020 کال له اګست وروسته له افغانستانه پاکستان ته تللي، ځکه د بشري حقوقو سازمانونو په وینا په افغانستان کې به دغو کسانو ژوند له ګواښ سره مخ شي. د همدې اندېښنو له امله د کډوالو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ژولی تا والز د یکشنبې په ورځ اسلام آباد ته په درې ورځني سفر لاړه. پرون یې په ایکس شبکه کې ولیکل چې یو ځل بیا یې د افغان کډوالو د هغوی د خوندیتوب او بیا هستوګنې په تړاو د افغانستان لپاره د اسلام آباد ځانګړي استازي آصف دورانی په ګډون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا میرمن والز به له پاکستاني چارواکو او نړیوالو سازمانو سره وګوري څو ډاډ ترلاسه کړي هغه افغانان چې امریکا ته استول کیږي په پاکستان کې به له کومې ستونزې سره مخ نه شي. خیریه مؤسسو ملګرو ملتو او طالب چارواکو د معلوماتو له مخې تر اوسه له پاکستانه څه باندې 400 افغان کډوال ایستل شوي او دا لړۍ د تورخم او سپین بولدک بندرونو له لارې دوام لري.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي په افغانستان کې د شیعه مذهبو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. یوناما د وروستیو پیښو له قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او د دې پیښو په اړه د څیړنې تر څنګ له خطر سره د مخ خلکو د خوندیتوب غوښتنه کړې. په عین حال کې د وروستیو پیښو د ځینو قربانیانو کورنۍ او د شیعه مذهبو علماو د شورا غړي وایي وروستیو حملو اندېښمن کړي او د طالبانو له حکومت څخه د خپل امنیت غوښتنه کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما په افغانستان کې د شیعه وګړو په وړاندې د تاوتریخوالي د ډیرېدو خبر ورکړی. یوناما د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د کابل، هرات او بغلان وروستیو پیښو ته چې شیعه وګړي پکې په نښه شوي وو اشاره کړې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې. یوناما د دې پیښو په اړه د څېړنې او لاملانو سره یې د حساب کتاب غوښتنه کړې او همداشان یې ویلي دي چې د هغو کسانو امنیت باید خوندي شي چې له خطر سره مخ دي. په ورته وخت کې د وروستیو پیښو د قربانیانو ځینې کورنۍ هم اندېښمنې دي او د طالبانو له حکومت څخه د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کوي. په شیعه وګړو وروستی برید چې د لیندۍ میاشتې په 10 نیټه په هرات کې وشو، دوه شیعه دیني عالمان او 4 ښځې پکې ووژل شول. په دې پیښه کې د وژل شوي محسن حمیدي د کورنۍ غړي علي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د نوموړي قاتلان ونیسي او د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د خلکو امنیت خوندي کړي.
کور څنګه ته په ډیر بیرحمان ډول شهید او موږ یې په ویر کې نول. زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې دغه سبي ګناه وګړو چې هیڅ هم کړی نه دي دښمنان او قاتلان پیدا کړي. یوازینی غوښتنه مو هم دا ده چې جدي اقدام وکړي او د خلکو امنیت وساتي. له دې ورها خو بل غوښتنه نه لرو. اوس په زړه داغدار یو او روحي وضعیت می هم خنه ده.
علي زیاتوی تر دې مخکې د هرات په جبرائیل خارګوټي کې په شیعه وګړو تر برید وروسته طالبانو دوی ته ډاډ ورکړی وو چې دا ډول پیښې به نه تکرارېږي، خو په وینا یې ورپسې بله خونړۍ پیښه هم وشوه چې د دوی اندېښنې لا ډېرې کړې. په افغانستان کې د شیعه علماو د امامیه شورا مرستیال سید جعفر عادلی حسینی هم طالبان د شیعهګانو د امنیت په برخه کې په بې تفاوتۍ تورنوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
حکومت فعلی نه تنها برای تامین امنیت مردم
اوسنی حاکمیت نه یوازې د خلکو د خوندیتوب لپاره اقدام نه کوي، بلکې د سراسري امنیت د اعداب کولو سره هڅه کوي چې د دې غمجنو په خطر څنګ بې تفاوت تیر شي چې د سراسري امنیت ادعای له پښتنې سره مخ نشي.
د طالبان حکومت د یوناما وروستیو سرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو مخکې په ټول افغانستان کې د امنیت د خوندیتوب ادعاوې او ژمنې کړې دي. په هرات ولایت کې په شیعه مذهبو تر برید مخکې د لړم په 14 د کابل په دشتي برچی سیمه کې هم د یوې 14 لامله و تنه شیعه وګړي ووژل شول او شل تنه نور ټپیان شول. د همدې میاشتې په 8 نیټه د کابل د دشتي برچی په یو ورزشي کلب کې هم 14 وشوه چې لامله 4 تنه ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. همدا ډول د تلې په میاشت کې د بغلان په مرکز پولي خمري کې د شیعهګانو په یو جماعت کې 14 وشوه چې ول منځکون کې ووژل او 15 نور ټپیان کړل. دا د وروستیو هغو پیښو شمیرې دي چې د طالبانو د حکومت له لورې له رسنیو سره شریکې شوې او د ډیرو دې پیښو مسؤلیت هم د داعش ډلې اخیستی. د طالبانو حکومت تل ادا کړې چې دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده، خو د دغې ډلې د ګواښونو او بریدونو په اړه نړیوالې اندېښنې لا هم د پخوا په شان په خپل ځای دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړی. قدر منوریدونکو دا د پاتې خبرونه کې تاسو د نیمه نړۍ د پروګرام اوریدو ته را بولم.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنګ دوستانو سلامونه میومنی
خو هم خځو ته د نارینه ولوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي ولې اوس به خې دغه کچره صفر سوی ده
د کابل اوسونکو لیما چې خپل هم بې دندې شوی وای چې په اکثره کورنیو کې د نارینه ولخوا میرمنو ته د هغو د ضرورت وړ پیسې نه ورکول کیږي په خبرې دا کار د میرمنو د خپګان او په کورنیو کې د تاوتریخوالي سبب شوی دی خو ټول نارینه بیا له ښځو سره داسې چلند نه کوي ځکه د دې سړیو په خبره میرمنې تر دوی د لګښتونو ښه مدیریت کوي
زما کورنۍ کې ټولې پیسې به پلار به مې مور ته وسپارلې لکه د کور د خزانهدارې په توګه پیسې به د هغې سره وې کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې
نن په همدې اکله خبرې کوو ملتیا مو وکړئ درنو دوستانو په شرعي او قانوني لحاظ د کورنۍ نارینه د مسولیت لري چې د کور د ټولو غړو په تیر بیا د میرمنو مالی اړتیاوې برابرې کړي د دې ترڅنګ ځکه هم د حق لري چې په خپل خواخه ځان ته د کار زمينه چمتو کړي په ما خبره خپلې وګټي او خپلې وڅټي خدا چې په افغانستان کې له پخوا هم دومره ښځو کار نه کوي لبلې خو اوس چې د طالبان حکومت د دوی دندې ورنخيستي او په کور کې نه ولیدي یو شمېر ښځې د ته اړې دي چې د کورنۍ له نارینه وسخه د ضرورت وړ پیسې وغوړي د دوی په وینا نارینه نه یوازې دا چې پیسې نه ورکوي سلس پکې سپورې هم ورته وایي چې له کومه کړي د کابل اوسینکو لیمه په دیاکله وایي
په افغانستان کې تر ډیر پورې ته خځو سوند له اقتصادي اړخه و ستیر ټکنه سویده خو هم خځو ته د نارینه ولوري نه کمی پیسې ورکول کړي یا هم بخینه ورکول کړي ولې اوس به خې دغه کچره صفر سویده چې دوی بیخی خځو ته د هغوی مصرف نه ورکوي یا هم چې دوی بازار ته لیکي دوی ته ټاکل سوی پیسې ورکوي چې هغه کوم مقدار دوی ورته ټاکلې په هغه باندې د ډېر خریداري ته مل خپل خځو نه لري او خځې هم دي چې لدغه ستونزې نه سر ټکی وای چې کومې دوی ته پیسې ورکول کیږي هغه فقط د دوی ډېر کم ستونزې ورته حلایي ولې د هغو ستونزو لپاره چې دوی پیسې ترې نه غواړي په هغه اندازه باندې نارینه پیسې نه ورکوي او بل خبره دا ده چې اوس اکثریت نارینه یو خو دا د ښځو ته پیسې نه ورکوي بل دا د کومې ښځې کار کې وظیفه کې د دوی کوم نارینه چې کار نه کوي دوی ته کوم معاش اخلي کور ته وړي د هغه اختیار بخې ښځې ته نه ورکوي چې هغه په خپل زړه باندې مصرف کړي له دوی نه پیسې اخیستل کېږي فقط ډیر کم مقدار چې په زرګونه معاش کې دوی ته په سلګونه روپۍ هم نه ورکوي چې تر څو دوی وکولی شي هغه وظیفې ته چې د ځان لپاره مصرف کی مثلا که یو ښځه بیرون چې کار ته وظیفې ته هغه ټیکري ته اړتیا لري هغه یو ایجاب یا چپنې ته اوس اړتیا لري هغه بوټو ته ضرورت لري هغه د لارې کرایې ته اړتیا لري ولې دغه څه نارینه په نظر کې نه نیسي له دوی نه ټول معاش اخلي یوازې د لارې د کرایې لس شل روپۍ ورته په لاس کې نیسي او رخصتوي
میرمن ملالی بیا داسې ښځه ده چې په خبره تلې په کور کې له دې وجې جنجال وي چې دا ضروري کارونو ته لکه ډاکټر تګ او داسې نورو مسایلو ته پیسې غوړي خو په کور کې نارینه نه ورکوي
موجوده که شوار ما یک بلند است ماشش
سره لدی چې میړه می ډیر ماش اخلي خو زما او د اولادونو د لګښت پیسې نه راکوي داسې وختم شوی چې لمه سره 15 افغانۍ هم نه وي اصلا زما او د اولادونو پر وړاندې مې د مسولیت احساس نه کوي مل مرزي خپل مې پیسو ته ضرورت کیږي حیران یم چې کومه کړم دته چې وایم پیسې راکړه وای خې پیسې څه کوي ډیر زله مجبوره شوی یم چې قرض وکړم بیا مې د مور له کوره پیسې راوړي او قرض نه خلاص کړی یو نارینه باید ښځه دومره احتیاج نه کړي
افغان ژورنالیست کولا چې مو د وړاندې افغانستان ته تللی وای چې افغان میرمنې له روحي او اقتصادي اړخه په ډیر بد وضعیت کې وي د ښکلا په خبره افغان ښځې په هر ډول شرایطو کې د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي نوموړې داسې میرمنې بازار کې په کار کولو لیدلې چې کله هم د سړک پر سر څنه وخرڅ کړي. لږ کلا سره مې مرکه کړي، هغه په پیل کې د نارینه وو او میرمنو دواړو په اقتصادي ستونزو خبرې کوي.
که د افغانستان اوسنی وضعیت ته وګورو نو په اقتصادي ستونزې ډېرې دي په کورنیو کې، ځکه اوس ښځې خو لا بېکاره دي، ولې د هغې سره ټول سړي بېکاره شوي دي. کاري فرصتونه ډېر کم دي په افغانستان کې، لکه له دې وړاندې به میرمنو مثلا په ډېرو برخو کې کار کوو، بهرنۍ ادارې وي هغوی سره به کار کولو، یا ځینې داخلي ادارې وي په افغانستان کې چې فعالیت درلودو هغوی سره به کار کوو. اوس دوی ټولې بېکاره دي، خپل عاید نه لري، نو دوی مجبوره دي چې مېړه ته لاس ونیسي او د هغوی څخه پیسې وغواړي د خپل ورځنیو مصارفو لپاره. په افغانستان کې تاسو پوهیږئ هغه یو سنتي ټولنه ده، او تر ډېره پورې سړي یعنی په لاس کې داسې خلاص نه دي چې هغه مېرمنې ته پیسې ورکړي، ولې دوی بیا هم له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي په دې برخه کې. که اولاد مریضېږي نو مجبوره دي چې خاوند ته لاس ونیسي، یا خپله به کوم ضرورت ولري باید خاوند ته لاس ونیسي. هغه هم که ورکړو خطر خه، که ور نه کړو نو حتی بیا لفظي شخړې، کورني جنګونه او دا شیان هم پکې پیدا کېږي. نو دغه ستونزې شته دی، او ډېری بېلګې موږ لیدلې دي چې په افغانستان
باندې څومره منفی اثر کوي.
شخړه لیدې نه رامنځته کېږي، او په ټوله کې مېرمنه داسې فکر کوي چې زه خیر په کور کې هېڅ ما، ځکه اوس ژوند په پیسې روان دی. طبعا چې هر چې طبي ضرورت پېښېږي دا چې پیسې ونه لري په کور کې، سړی خو ټوله ورځ په کور کې نه وي، هغه ته بنده یا به بیرون وي، کله نا کله مثلا میلمه راځي، یا په کور کې ماشوم ورته مریضېږي، یا بل کوم ضرورت پېښېږي چې په لاس کې پیسې ونه لري خو نه کېږي. نو هغه چې د ورځې مغزې خراب شوي وي، شپې چې سړی راشي هغې سره مثلا جنګ کېږي، یا د دوی ترمنځ ویل ماویل کېږي، نو همدا ده چې بلاخره د کور ماحول هم خرابېږي. او په خپله مېرمنې باندې حتی اوس تاسو هم شاید شاهدان وایي، په افغانستان کې ډېری مېرمنې رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي همدغه اقتصادي ستونزو له امله چې دوی ورسره مخامخ دي. څه موده وړاندې زه کابل ته تللی وم، هلته ما ولیدل چې ډېری مېرمنو خپله حتی په سړکونو باندې کار کولو، مثلا یا بې تکاري خرڅوله، یا بې پیاز خرڅول، یا رومیان. ما ډېرې داسې مېرمنې ولیدلې، ځوانې به وو چې دوی دا کار کولو. نو دا ټول هغسې دي چې دوی مجبوریت نه راوتلې، هېڅوک له مستۍ نه راوځي. ما چې ولیدل نو د دې څخه دا ښکاري چې د ښځو وضعیت په افغانستان کې خرابه دی.
بله، تاسو پاس له یو څه مودې نه بیرته افغانستان ته لاړی او افغان میرمنې مو ولیدلې، څومره په دوی تاثیر کړی و؟ طبعا سړی چې ورته ګوري ظاهرا لباس په دوی کې څومره تغییر راغلی و؟
ډېر تاثیرات پیچولی دي نوي رژیم. ډېری ځایو ته زه لاړم، ځینې ځایونه دي مثلا په کابل کې چې هغلته میرمنې چې ما ولیدلې هغوی بېکاره شوې، مخکې حداقل یو کار درلودو، یو حیاتي بې درلودله، هغه که کار لري ولې اوس هغه چې مخکې دوی کمایي کوله د درلودو اوس نشته، ځکه د کار له کمښت سره مخ دي، کار نه و، ټول اقتصادي ستونزې کړېږي، او میرمنې بیا بېخي په بد وضعیت کې وي. حتی ډېری ما ولیدلې چې دوی په کراچیو بي شیان خرڅول، دا ډېره دردونکې وه.
دوی څه ویلې کله چې سره وغږېدلې؟ آیا په دې امید وي چې بېرته به د پخوا په څېر کار شروع کړه، او که یو ډول ماتې شوي وي؟
که زه تاسو ته یو مثال درکړم، زه یو ارشګا ته تللی وم، هغلته تقریبا یو شل پیغلې نجونې په کار باندې بوختې وي. هغوی ته په هماغه ورځو کې داسې خط استول شوی و چې تاسو د راتلونکې میاشتې په لومړي تاریخ باندې باید خپلې ارشګاوې وتړئ یا سینګارخون وتړئ. دوی ډېرې خفه وي، دوی ویلې چې زموږ د ګټې وټې لاره همدغه وه، او د خپلو کورنیو لپاره به موږ نفقه پیدا کوله. خو اوس چې دغه وضعیت دی، موږ ډېر له ستونزو سره مخامخ یو. دوی ډېرې جګرخونه ویلې چې زموږ سرنوشت زموږ راتلونکي به څه شي، ځکه موږ همدغه لاره وه چې خپلې کورنۍ ته مو نفقه پیدا کوله. دوی ویلې چې موږ به له دې لا قوي که چېرې په افغانستان کې ونشي، حتی د سیمې په هېوادونو کې موږ مصرف کړی دی، موږ وسایل اخیستي دي، که دلته ونشي په یو بل هېواد کې موږ مجبور یو لاړو چې مهاجر شو او هلته خپل دغه کار شروع کړو.
په دغسې یو وضعیت کې چې بیرون مېرمنې کار نشي کولای، په کور کې اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي، تاسو مشوره د کورنیو نارینه وو ته څه ده؟ دوی دغه وضعیت اوس په میرمنو راغلی، څه وکړي چې حداقل میرمنې روحیه واخلي؟
فرشته جان، یو څه باید زه ووایم چې افغان میرمنې ډېرې قوي دي. که هغوی مثلا پخوا دفتر کې کارونه کول، یا بیرون کوم کار درلودلو، حتی په کور کې اوس دوی کولی شي. ډېری میرمنې دي چې د هغوی خیاطي زده ده، لاسي کار زده ده، مثلا د ماریو کار دی، ګلدوزي ده، دغه شیان زده دي. که سړی مثلا خپله دوی سب مالی برخه کې کومک نشي کولی، پیسې نشي ورکولی، ګټه وټه یې نشته، میرمنو ته د وسایل راوړي، هغوی خپله کار کوي، شاید دومره وکولی شي چې هغه شپه ورځې پې تېره شي. که وسایل ورته واخلي داخلي کور کې ورته د کار زمينه برابر کړی. اوس دغه د نوې رژیم پر اساس سره په بازارونو کې د افغاني کالو یو دغه پیر او پلور بيخي زیات شوې ده. دغه غڅې چې خپل مرمنې په کور کې جوړول شي او به بازار سره وړل شي خرڅول شي، موږ په بازار کې وګرځېدوم لیدل چې ډیرای داسې شین مونږ پیدا کړی چې دکاندارانو وویل وي دا مرمنې په کور کې جوړوي، نو دوی د وسایل ورته واخلي کور کې د پامه باندې کار وکړي، بیرته د بازار ته وړي خرڅوي. د اقل یو څه کېږي چې شپه ورځ په سبا شي. زه فکر کوم که په دې برخه کې میواز مغه د کور سړی د خپل مرمنو سره لاس ورکړي، کومک ور سره وکړي، د اقل یو څه میاشتنی یا ورځنی عاید بلاغی خلاص سره وړي چې خپل ستونزې په حل وي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو مرمن له کاره منع کیږي په کورنۍ کې نارینه هم دې ته پیسې نه ورکوي او دام خفه یې اندېښنه لري چې راتلونکی به یې څه کېږي، لاس تر زنې دام کینی، نارینه هم په کور کې ظلم ورباندې کوي، عاید هم نه لري، او دا مېرمن هیڅ حرکت ونه کا، هیڅ یو بل بدیل لار پیدا نه کا، نارینه مرسته وسره ونه کا، بل اخر خبر چیرته رسیږي؟
خو خبر هم نه ده چې کورنۍ ته تاوتریخوالی رامنځته کیږي. کله چې تو ګورې چې حواله دیس نه لري، د خوراک لپاره څه نشته، د غسل لپاره څه نشته، په کور کې ستونزې به حد باندې لري. د افغانستان تقریبا په څلو کې مبالغه ونه شي، 90% یا 80% خزي هم د اوس په کورونو کې پر رواني ناروغیو باندې اخته دي او دغه اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي. پټوله کې کلاس ورکړل شي او یو عادي کارنم، یو خو پټوله کې د افغانان چې دی یو قسم عادت شوی دی چې یو کار ته زړه نه کوي، اراده نشته دی. کته په ساره کراوزی او کراچۍ کې کې بيخي غشنه ترکارین په واچو نیو لا 40 روپۍ په دې ورځ غټي، خو اراده نشته دی قوي، زړه نازري دی په دې کې وای چې شاید ګټه پکې ونی شي. نو اراده چوي چې فکر کوم د ژوند ټول لستون دی به حل شي. د خلک 40 روپۍ دیر شو په 50 روپۍ نه غټي دی ورځ لا سوشل خو غټي د ډوډۍ پکېږي. ولې پټوله کې کې اراده ژوند ته شي او د کار لپاره مټ راون غاړي، فکر کوم خزه او نر یو ځای لاس ورکړي د کور یو څه څنګه به حل شي او له دغه رواني ناروغي بروزي د ژوند دغه اقتصادي او مالی ستونزې خبره ووزي.
د سیو میرمن ته په خپل ژوند کې عمل انلیدلې چې هغه په کور کې ناشته ده، احتیاج موتاج پیسې نه لري، حتی د موټر کرایه نه لري، په خو او شو گاوان کې د سیو میرمن ته لیدلې و.
ولې نه دغه اوس چې تللی وم ډېری داسې مېرمنو سره زه مخامخ شومه، حتی بازار ته چې به کله تلمه نو دغه سوالګر بېخي ډېر وو، بې حد و بې اندازې، یعنی ډېرې ځوانې ځوانې مېرمنې ما ولیدلې چې یو چاته به لاس اوږدولو د لسو یا 50 روپیو غوښتنه به کوله. نو دا خپله د همدې ښکارندوی کوي چې دوی څه نه لري، که څه یې درلودله هېڅوک دې ته نه اړ کېده چې هغوی بیرون راوځي سړک ته او یو چاته لاس ونیسي. خو فکر کوم دا د ډېرې مجبورۍ څخه کېږي، دوی مجبور شوي او اولاد ترې نفقه غواړي چې دوی بیرون نوځي او په سړک باندې کېني بیا د چا څخه څه غواړي. نو ډېرې داسې مېرمنې شته دي حتی ما قیسې ورسره کړي دي چې هغوی حتی 10 روپۍ نه لري او وایي چې موږ کله مثلا مجبور شو چېرته لاړ شو بازار ته، یو چېرته د موټر کرایه څه چې بيخي وي دونه سره سره نه کوي، اولاد مو ژاړي، ګرمي ډېره وه، اوبه رانه غواړي، وایي حتی موږ د دې توان بیا نه لرو چې د اقلي اوبه تل اوبه ورته واخلو.
دا ډول مېرمنو ته تاسو څه رقم ډاډ ورکوئ چې دا حالات په تېرېدلو ده او راتلونکی به بل اخره ښه شي، چې دوی دومره ځان وساتي ا دې اقل هغه سی ستونزې دوی ته لږ خوري نه پیدا نسی؟
ټول کې د ستونزې لارې وازی دانش کېدل چې دوی په کور کې کینی او زړه وخوري. هر ستونزه چې دا هغه د حل لار لري، که دوی چیرې خپل همت له لاس ور نه کړی او هغه څه چې دوی توان لري، هغه څه چې دوی زده دي او هغه څه چې مثلا د دوی په لاس کې دشته امکاناتو څخه ګټه واخلي او د خپل دغه ژوند حداقل کې 100% نه وي، بيخي غلط 100% ستونزې چې د دوی حل شي په شته امکاناتو باندې، نو دا بلوي خبره وي په اوسنۍ شرایطو کې لشته امکاناتو څخه باید ګټه واخیستل شي په کور کې او حداقل دومره وکړل شي چې یو څه وکي بازار ته وړاندې کې خرڅ کې، ځکه اوس خو بیرونی کارونه نشته دی، یوازې همدغه پاتې دي. اته ډیره مېرمنې په افغانستان کې ولیدل چې واړه چورګوډي اخلي او بیا هغه لویوي او هغه به خرڅوي، یعنی دا د ځان لپاره یو بزنس کړی وو. هغه ویلي چې زه خپل اولاد په دې باندې ساتم، نو تاسو فکر وکړئ چې هغه سره یو فکر پیدا شوی او دغه کار یې کړی. که ډېرې مېرمنې همداسې دغه خپل فکر لږ وکاروي او په دې باندې فکر وکړي چې په کور کې څه امکانات لرم، څنګه کولی شم چې د خپل مثلا یو ډوډۍ پیدا کړم د ورځې د خپل اولاد لپاره، دا بلوې خبره وي. یو بل مېرمنې چې زه تاسو ته قصه وکړم، بازار ته راغلي و، هغه دغه ماری اخیستلې، نو ما ترې پوښتنه وکړه چې خلاص دومره ډېرو ماریو ځکه هغې ویل وی چې زه کور کې د وړو نجونو کالي جوړوم، په همدغه مریو باندې ټیکې ورته ارزان بیه اخلم، بیا مې وړوکی زوی دی هغې ته ورکوم او د سړک په سر که مثلا د ما یو نیم سل روپۍ په تللی په 200 خرڅوم 500 روپۍ راته کې ګټه کېږي. تاسو خپله فکر وکړئ، هغې سره دا فکر پیدا شوی دی شاید هغه زر روپۍ نهایي سرمایه ولري په دغه کار مصرف کړي وي، ولې د ورځې که هغه 500 روپۍ مو ګټې دي ته لویه خبره ده.
او نارینه وو ته څه وایې؟ مثلا دوی که ډېره کمه کمایي کور ته وړي، کم هغه هم په دې سختو شرایطو کې له خپلو میرمنو سره په حساب نیمه که یا هغه کم قسمت یې ورکړه چې میرمن دا احساس وکړه چې که نن مثلا زه کار نه لرم، دا د سړی ستا پیسې روړي راکوي، دا به څومره ښه وي؟
تاسو خپله فکر وکړئ، ډېری هغه خلک چې وظیفې درلودلې کله چې هغه په کور باندې شي او دنده ونه لري او د مېړه لاسته کښېني، هغه به ډېره سختي لري، ځکه دا په ډېرو پیسو باندې روږدي شوي وي، همیشه یې لاس ډک وي، یا بانک کې درلودلې زړه پې ټول وي. که ژوند کې به ستونزه رامنځته کېږي یا له داسې اقتصادي ستونزو سره مخ کېږم، نو بانک مې پیسې شته، اوس خو هغه وضعیت هم نه دی. نو خپله که مېړونه چېرته له ښځو سره کومک ونه کړي په دې برخه کې، حداقل که دوی میاشتې معاش اخلي، دغه معاش نه دوی 1500 افغانۍ مېرمنې ته ورکوي. افغان مېرمنې داسې نه دي چې هغوی سخت شرایط ورباندې راشي او هغوی هره ورځ پیسې مصرف کړي، هغوی ساتي د سخت ورځو لپاره. نو چې فکر کوم یوه ورځ شاید خپل دغه خاوند په درد باندې وخوري او بېته یې ورکړي. نو که چېرې دوی د خپل معاش نه یا ورځنۍ 10 روپۍ هم ورکړي او هغه دوی وساتي، هغه د هغې لپاره ډېر څه کېږي. نو چې فکر کوم ګډ ژوند دې ته نه وایي چې هر څوک په خپله لار لاړ شي، ګډ ژوند دې ته وایي چې مېړه باید له ښځې لاس ونیسي او له سختو شرایطو یې راوباسي. که نن هغه دا نه لري، نو مېړه باید هغې پیسې ورکړي، ځکه هغه اولاد لري، مصرف لري، ورځنی ژوند دی، تبن یو څه پکارېږي، نو پیسې باید ورکړي. او هغه دې ته پرېنږدي چې هغه دا فکر وکړي، زه نن بېدندې یم او پیسې نه لرم، یا زه مېړه ته محتاج یم. نو دا ګډ ژوند دی او د یو بل لاس باید ونیول شي.
ډېره زیاته مننه ښکلا جانې، ژوندې سلامته اوسې.
مننه فرشته جانې، خیر اوسې.
لکه څنګه مو چې مخکې ویل، په ټولو کورنیو کې بیا نارینه په میرمنو باندې سختی نه کوي، دوی د کور ټوله ګټه د ښځو په واک کې ورکوي، ځکه په خبره یې پوهیږي چې په ځای مصرفوي. افغان لیکوال میرویس ځاځی د همداسې کورنیو لغړو څخه دی. هغه په پیل کې وایي، اول خو د میرمنو بې دندې کول کورنیو او ټولنې ته لوی معنوي او اقتصادي زیان دی، بیا چې په کور کې هم ښځې مالي واک ونه لري، پر دوی لوی ظلم دی.
د ښځې بې برخې کول د دندې د یوې ټولنې نیمه برخه ښځې تشکیلوي، او بیا په تېرو شلو کلونو کې ډېری داسې کورنۍ دي چې هغوی د خپل کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړی. نو په داسې یو حال کې د ښځې دندې نه بې برخې کول دا د بشري حقونو او انساني حقونو ته د سپکاوي وروستی حد دی او نقض دی. هغه دا چې ډېری کورنۍ په دې وروستیو کې د بېلابېلو شغلونو د لارې د خپلې کورنۍ راشوي بتا کوي او هغو ته رزق او روزي تیاروي، او د خپلو د کورنۍ د ماشومانو د خوراک، پوشاک او داسې نور ضرورتونه له دې لارې پوره کوي. خو دا چې په دوی باندې دا د کار لارې چارې ودرول شوې، دا د بشر تر ټولو لوی ضد عمل دی.
له بده مرغه داسې یو رواج وي چې هغه څوک چې ګټه لري نو پیسې د همغه په لاس کې چې معمولا همیشه نارینه وو سره وي. په داسې یو کورنۍ کې یو میرمن چې پیسو ته ضرورت لري او په کور کې که هغه پلار وي، که هغه ورور وي، که هغه مېړه یې نه ورته ورکوي، که نه دا څومره یو بد وضعیت ده، څومره منفي اثر کوي په یوې ښځې باندې چې د باندې په ټولنه کې حاکم نظام نه پرېږدي چې کار وکړه، په کور کې د کور نارینه د دې ضرورت نه پوره کوي، کوم څه چې اړین دي هغه نه ورته اخلي، پیسې نه ورکوي، دا څومره یو منفي تاثیر لري؟
ګورې، کله چې په کورنیو کې د مېرمنو صلاحیتونه اخیستل کېږي او هغې په داسې یو نظر کتل کېږي چې ګواکې دا په کور کې یوازې د دې لپاره اوسي چې خدمت وکړي، د کور کارونه ترسره کړي، او هیڅ ډول صلاحیت د کور په پرېکړو کې یا په مصارفو کې نه لري، او د دې تر څنګ هغونه د کار مسؤلیت پرې اخیستل کېږي، دا پخپله خپل ذات کې د ذهني تشویشونه رامنځته کوي، او دا ذهني تشویشونه بیا په ټوله کې یوه مېرمنه چنډې ته کوي. یعنی په دې معنا چې هغه فکرونه او تشویشونه له دې سره مل وي، بیا دا یوه ډېره لویه اغیزه د دې کورنۍ د اولادونو په تربیې پرېوځي، چې دا نه یوازې نشي کولی چې تاسو ورسېږي، بلکې د خپلو اولادونو د کورنۍ تربیه او په سمه توګه هغوی لویول پرې پاتې کېږي. دا په دې معنا ده چې په ټوله نړۍ کې تر ډېره حده د کورنۍ د ماشومانو مسؤلیتونه مور ته راګرځي او مېرمنه یې مسؤلیت لري، نو په لحاظ کچری و مرمن له ذهنی اړخه او بیا له جسمی اړخه آرام نه وي او ساینه کې نه وي نو نشي کولی چې د کورنۍ چارو ته او د خپلو ماشومانو تربیې ته وخت ولري او په سمه توګه هغه خپل مسؤلیت ترسره کړي.
اوس ورځو دې ته ولې یو شمېر نارینه ټول صلاحیت خپل اخلي، د پیسو صلاحیت، د کور صلاحیت، او مېرمنه دومره حق نه لري چې په خپل سر حتی ډاکټر ته لاړ شي او پیسې را واخلي مصرف کړي؟
دوی په حقیقت کې له څه نه ډارېږي. اولې دوی نشي کولی چې صلاحیت مېرمن ته ورکړي، حال دا چې هغوی په ډېرو پرېکړو کې، په ډېرو مسایلو کې ډېرې ښې مشورې ورکوي، د ژوند شریکې وي. دا چې دوی صلاحیت نه ورکوي، دوی یا له دې ډارېږي چې د ټولنې له حقیقو نه دوی باوسي او قرار وسي، تر دې چې بیا په راتلونکي کې هغه کسان البته په ټوله کې ټولنه ول هغه کسان چې فکر کوي داسې ځینې کړنې، یا دوی فکر وي چې باید له هغې ښځه محرومه وي، او دوی چې هر هغه څه وغواړي، هر هغه خبره چې وغواړي وي کي او عملي شي. نو زه فکر کوم یو لامل به دا وي چې دوی له هغه آګاهۍ نه لرې وساتل شي په ټولنه کې چې څه تیریږي، له هغو نه په تیارو کې وساتل شي او همداسې معبرانه او تل تر تله حکم فرما وساتل.
تاسو سره لدې چې له کوره بهر دنده لرو، په یوې کورنۍ پورې تړلی یاستو، نو طبعا کولی سو خپله کورنۍ هم د بیلګې په توګه یاد کړو. تاسو په کور کې دا موضوع څنګه ده؟ تر کومې اندازې پورې ښځې د دې حق لري چې دوی له هغو پیسو نه چې نارینه ګټلي مصرفي کړي؟
ډېره مننه. د کومه ځای چې زما یادېږي، زموږ کورنۍ کې له ماشومتوبه بیا تر دې چې زه خپله په دندې شوم، ټولې پیسې به د میاشتې په آخر نیټه کې فلاب مې مور ته ورسپارلې، لکه د کور د خزانه دارې په توګه پیسې به د هغې سره وې. کور کې ټولو مصارف ته به پیسې هغې ورکولې، حتی پلار به مې چې پیسو ضرورت کېده د هغې به یې غوښتلې. زه چې بیا کله را لوی شوم، دندې وګمارل شوم او تنخواه مې درلودله، ما به هم حتی پیسې مور ته سپارلې، بیا به هغې د کور په هر اړخ کې چې به ضرورت کېده. خو مشوره به کېدله، دا خو یو معمول خبره ده، طبیعي خبره ده چې ورځنیو مصارف کې هغه ټول د مور پورې تړلي ول او هغې به پیسې ورکولې. د کور خزانه دار هغه وه. زمونږ په کور کې ماشومان به د ښوونځي او د کالیو اخیستل، دا به اکثرا چې کتاب وخت نه درلود مور به کول، یا څوک روغتون ته به چې اړ کېدل چې باید روغتون ته یوړل شي، نو مور به ورسره تلله، صلاحیت یې درلوده تر ډېره.
درن دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان بیا واک ته ورسیدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، ایجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تک بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تک هم تر بل امر پورې وځنډوه، چې دې کړنې د زرګونو افغان نجونو او میرمنو پر ژوند منفي اثر وکړ. په وروستي امر کې طالبانو له شپېتو زرو څخه زیاتې آرایشګري میرمنې په کور کېنولې. د دې ښځو په وینا اکثر ته د کورنۍ نفقه ورلغړې ده. افغان ښځې وایي کچېرې میرمنو باندې د کار کولو ټولې لارې بندې شي او نارینه هم د دوی مالي ملاتړ ونه کړي، ښځو ته روحي او رواني او کورنیو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کیږي. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیره بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واټساپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.